درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې تخنیکی چارې شفیق عیار سمبالوي په خبرونو پیلو. طالبان وایي چې د بدخشان ولایت په شهر بزرگ ولسوالي کې د واورې د شویدو له کبله درې تنه مړه شوي دي. ملي تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه د بدخشان د امنیه قمندانې پر اساس ویلي چې د مړو شویو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په بدخشان کې درنې واورې ورېدلې او له کبله د دې ولایت د څو سوالوی ترمنځ لارې بندې شوې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې پرون د درنې واورې د ورېدو له امله بند شوې وه نن سهار بیرته پرانستل شوه. د دې وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس نن سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لاره یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. حق شناس زیاتوي په شمالي سالنګ کې 45 سانتي متره واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 40 تر 109 سانتي متر پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په درېیمه ورځ نن افغانستان خپله دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې ټولټال 198 منډې وکړې خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې 441 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان له لوري ابراهیم زاتران او نور علي زاتران بیټنګ کوي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشان وایي د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 100 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویاند صادق اڅکزي پرون شنبه د امریکا شاخ ډیوي راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخته کانتینرونه کشیږي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د همداراز وویل په چمن کې به یوازې په هغه صورت کې انتخاباتو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د دوی تګ راتګ د پخوا په شان آزاد شي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر به میبرید کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تېر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو خو په نتیجه کې چاته مرشوب له پیښه نشوه. له دې جلاد خیبر پښتونخوا په بټاباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یو برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامه انتخاباتو ته 4 پاتې دي تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بدونه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون ناوخته په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر شپږ دېرش هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. امریکا ویلي چې دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنګي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ په بیان کې ویل شوي چې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکز و چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې پر سوداګري بیړیو بریدونه کول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کوي چې د چین اقتصادي وده به په راتلونکو 4 کلونو کې مخ په ځوړ وي. د دې مالی ادارې په وینا چین چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی د پرلپسې دوهم کال په مخه ای له بیروزګاری او د جایدادونو د بحران په شان ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ اټکل وکړ چې په روان کال کې به د چین اقتصادي وده 4.6% وي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې څباندې 2 کاله په خوا طالبان واک ته رسیدلی لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي.
که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوی سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماټیکه پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبه په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندیښنو ته په اغیزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې له سره ځواب ډډه وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلې نوې سفیر منلې او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماتیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتې او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په وروستۍ ورځو کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمېر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمېر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرش حافظي، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پتر کی وخت ترکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسي او زموږ له درنو ملبنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خبرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا لدینا دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
من سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معززو اوریدونکو ته سلامونه ونی کی له وړاندې کوم. دغه بس فکر کوم چې په بندلی سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هوادو پر اړیکه باندې علاقه لري، په دې ورځو کې ډیر بحثونه وشو. لوی خو دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایګانو او نور هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبان د اداري پر اړیکه باندې علاقه لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې کړه. سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا د پیژندلګ نه ده او دا پر رسمیت پیژندل نه ده، مګر سربیره په غم چې موږ د تاریخ د دونیم کال اخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې په واقع وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې خیو او تلاش کوي چې له ادارو سره خپل روابط کوم ساتي. دغه دونیم کال اخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیډ چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره دی د ارزي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامې ترسره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو ته معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا په حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي او دا یو عظیم تولیدي دستګاه په کار اچولې چې موږ په اقتصاد کې ماسف پروډکشن ورته وایي، چې یو تولید انبو د دې په خاطر چې دوی لوی خو د دې تولید لپاره بازارونه پیدا کی نو دا ځان لپاره مکلفیت کنی چې بعد ټول هیوادو سره لغو هیوادو سره چلته دی خرید قدرت موجوده لغو سره رابطه وساتی او په عین حال کې په هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابع او امکانات موجوده لغو سره خپل اړیکې او ارتباطات ټینګوي نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ د دوی لپاره راکړې ورکړې ډېره اسانه ده او لبلې خوا دلته په افغانستان کې اټکل کېږي چې ډېر خام مواد موجود ده او تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه د برېښمونه د تاریخي
لاره کې فاروق صاحب ستاسو منظور دا دی چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې تر ډېره اقتصادي انګیزه ده
ځینره دا اول چې سیاسي انګیزي به موجوده په دې شخ خلاچ ایجاد شو د غربيان او د ناتو د وټولن ورسته خامخه چینایان لکه دا نور هم سایګان د مشه لایق دلوده چې دغه خلا دکه کې دا تاسو دکه کې چینایان هم ډیر علاقه مند شه ته ټول نه دای په بشاته پاتې نشي او مخته او مغه سي مخ بل په سیاسي علاقه او سیاسي ارزوګان په نظر کې نیولې مګر اساسي هغه تاریخي للی چې یو ګروپ د اخرو څلويختو کالو کې پاس لیدل شي دین شاپینګ په چین کې په قدرت ورسیده تر دا اوسه پورې چینایان فقط هدف یم دادې چې بعد دغه خپل قدرت اقتصادي ودې لحاظ په شامل کې او د نور خپل رقیبانو سره مخصوصا امریکای متحده ایالات او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تضمین او تضمین کوي.
بله ډېر مننه فاروق صاحب. میاخیل صاحب ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دی ورسې تاسو ته او جوان به فاروق صاحب او فیدی صاحب ته هم دارنګه قدرمنو احساسی لیدونکو او اوریدونکو ته د کې شک نشته چې هر ملک خپل هغه سیاسي تعلقات کوي او کې اقتصادي وي او کې نظامی تعلقات وي هغه د خپل ګټو په خاطر باندې سره ټینګي نو چین په افغانستان کې څوارخیزه اهداف لري خو اقتصادي مسلې یو مسله ده اما دا په وګد محل کې دا په لن محل کې افغانستان په داسې موقف کې دی چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز شي او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا حل زلي وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري مهمه مسله ده چې نایم لپاره اوس فعلا دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ای ټی آی ایم چې هغه په افغانستان کې موجود ده او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضی فعالیتونه کول او هغه تورسي ډلې نورې چې کومې ودي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغه روزل دي او نفوذ لري او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي نو د چین ویره په سني وخت کې فقط هم دومره دا ډیره محدوده ده چې دغه ای ټی آی ایم په یو غور یا په دغه سیمو کې دا افغانستان د فعالیتونه ونې کی او چین لپاره یو سرخوګي جوړل کی ځکه دلته یو ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ وته یو مثال ویو لکه شلخه ټوپک هم په خپل ویری یو عام ته جانب مقابل لري چین دا څه فکر کوي چې ان امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یو نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څو پلاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکای ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبره اصل په افغانستان کې زیاتره د خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې الته صفالیتونه کې تاسو و سوریه کې ګوري عراق کې ګوري د ایران سره تعلقات د امریکای و سره خراب دي نو دا ټول هغه شین دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم ګیرۍ کې اړیکه لري نو په دې خاطر باندې نه په رسمیت پوره پیژنې نه مخالفت کوي او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمه هوادونه او دنیاي کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده او سینا په لاند وخت کې او یا حتی په من محل کې د افغانانو په خدمت مینه تاوميږي بلکې د دې توازن ساتل ډیر مشکل کار دی
ډیر مننه
چې هم د منطقې توازن نه د ګټو توازن نه وساتل شي هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتن د جواب وي نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي خپل ولسته لپاره څه برنامه لري څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت ان رامنځته کړي نو کله چې مشروع قانونمن نظام رامنځته شو بیا مشروعیت په خپل بین ملي راځي هغه
کوم راځي د موضوع ته مشروعیت
د جوستره شو او په داخله کې د کوم وضعیت روان دی چې حالت فزیکی امنیت هم د ګواخ سره اوس مخامخ ده بشري امنیت الته مشکلات تاسو ګوري ورسره بلې الته زیاتی رواني امنیت چې خلک افغانستان
سلامت اوسې افغانستان مشکل په
تاسو ځای پیښو نو ټول افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچره داخلي مشروعیت نه وي بین ملی مشروعیت خو اوسه پورې نشته دی او کوم چندان اهمیت نه لري.
بله مننه میاخیل صاحب. حافظي صاحب په دې وروستیو کې یو شمېر چینایي کمپنۍ کابل ته تللې دي او له طالبانو سره خبرې کړې دي، مثلا د سیمنټو، شیشه سازۍ او د فابریکو جوړول، د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړې دي. چین تر څه حد پورې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی؟ دغه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي دا په څه حد کې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو ته، ګران میاخیل صاحب ته، ستاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته. چین د افغانستان ګاونډی دی او مخکې تر دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ شي او کمونیستي چین رامنځته شي ډېرې اړیکې وې، مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړه ورکړه درلودل. اوس مهال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلې ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پي کې ونیسي. او افغانستان برسیره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هیواد دی، ډېر نایاب عناصر پکې دي، ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دی چین کې، او چین ورته ډېر اړتیا لري. په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه ده چې دا منابع ترلاسه کړي، یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونه د انتقالات ډېر لږ وي، او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان ډېر لوړ دي. مثلا اوسپنه کې 60% اوسپنه شتون لري په دبرو کې، او همدارنګه په نور مسایلو کې هم د غزنی د مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدی د مفیده مواد ډیر زیات دي. چینایان په کال 2008 کې د معدن د مس د عینک ترلاسه کړ، چې دا معدن د مس یوازې مس نه و، دغه تر څنګ ډیر نایاب عناصر کیمیاوي هم شتون درلودل. ولې د هغه وخت څخه راپدې خو تقریبا اتل اسکال کی چې تروسه چینایان کوم عملی اقدام نه وکړي. او یو بل مسوی تفاهم چې شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په شورا اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورا وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي و راکړل چې چینایان به د افغانستان سراسري اوسپنیز پتلۍ جوړ کړي یو لوی برخه، مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به یې جوړ کړي. ولې چینایان بیا وویل چې موږ دا ژمنه نه دی کړی، موږ ویل چې پیسې راکړي بیا به دا کار وکړو. حال دا چې موږ له خوا ویل کېدی چې یو بونوس موږ ته او دا ستر معدن د مس دوی اخیستي دي او د هغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د جوړولو کې موږ سره مرسته کوي. بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عمودریا قرارداد و چې تقریبا $10 میلیارد او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ یې کول هغه هم دوی سره په شراکت کې و. اما د چینایان هغوی سره یعنی وطن ګروپ سره هم جفا وکړل او د هغوی ډېر پیسې هلته پاتې شو، تر اوسه پورې په داربیتریشن د لندن کې دا تر دعوې لاندې دي. په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نکړي او د دوی هغه هرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راولي.
ډېر مننه حافظ صاحب. فاروق صاحب اوس په انشاءالله چې ډېر مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي، یو شمېر چینایي کمپنۍ راغلي دي، پانګونې پیل کړي دي په افغانستان کې، فکر نه کوي چې دا شی به سبب شي چې یو شمېر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندیشنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټي وټي چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي او فکر نه کوي چې طالبان به لدی فرصت د ځان په ګټه استفاده وکړي ځکه چې دوی منسوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تری به حد له انزوا خلاص کړي.
فکر کوم دا دی ډیر دی کوم د تا او دی عاجلو برنامه پر رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانه چینایي کمپنیانه چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او دولت ته خوان حمایتيږي ممکن دی هغه عاجله ګټه په خاطر برنامه وتلی او بسټ تجارتي بحثونه بدلی مګر پات شو دی تولید چې هغه اساسي تولید دی چې په کې ډیر لوی سرمایه پکار دی یا ډیر وخت او زمان ته ضرورت لري زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته مشروعیت موجود نه دی داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډیر سختي حالاتو کې پیدا کړی دي دوی په خطر سره مواجه کی نه تنه چینایان فکر کوم نور سرمایه کاران تاسو مالګو د سرمایداران ډیرو کار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی ریسک مانی او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتې مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه‌کاری د محاله نو دوی د ځخ نه کنه کوي نو په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې مولي د سربېره په دې چې قانوني نظام موجود و او خارجان شتون درلود او امنیتي مسایل په اوایل مرحلو کې ډېر تحقیقات موجود و امنیتي پوهه موجود وي مګر سربېره په موږ شاهد دي او نو چې ډېر لوی سرمایه‌کاری په افغانستان کې وشي په دې کې یو خپل د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې موږ همکارانو یاد کړل دا دوه پروژې چینایانو د سره ډېر جدي تعهدات وکاو مګر متاسفانه پس خپل پکې وې سره په دې چې امنیتي مسایل خراب شو او دوی په دغه پلمه باندې د افغانستان حکومت باندې د فشار واچو په 2015 کال دغه دوه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود دي مګر چینایانو ځان شاتک او په باندې خپل سرمایه‌کاری هغه ابتدایي مصارف چکو هغه هم په ټاپه ودرول په دوه پروژو کې اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کشه پورې موجود وو د موک اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیدات او د ایران د تولیداتو نو روسه په پیدا کړو هم نه د افغانستان د صادرات د پاره زمینی برابرې کې مخصوص د جلغوزي او د نور تولیدات د موک چین ته نو تا تجارتی تعاملات چې په یو کمه مدت کې نتایج ورکړي چینایان علاقه لري مګر په اوږد مهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه‌کاری وکړي په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی نو د ماخ نه ده چې نه به چینایان او نه به نور هیوادونه نور سرمایه‌داران په افغانستان کې سرمایه‌کاری وکړي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان میاخر سب تاسو په یو مقاله کې لیکلی دی چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کې خپل صادر او خولې الته وغوړوي یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځانته اختصاصوي کار پرې نه کوي که چېرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او لنورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځانته اخلي منظور ممداده
زما منظور ممداده چې تقریبا په 2014 کال کې په لندن کې یو کانفرنس کې و نو البته د چین خاص اساسي ممداده په خنو وکړي چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد هغه سره نو سرمایه گذاری یعنی البته پنګونه څومره کوي چې دا راوځي ځکه چې هغه کې د معدن راوستل د خپل یو لوی پروسه ده د لپاره انفراستراکچر یا تاسیسات په کار دی د لپاره کارکونکو په کار دی متخصصین په کار دی نو د چینایانو داغه جواب دا چې موږ وګد محل دغه لرو اما په لاند وخت کې موږ نه وړو چې هلته د سرمایه‌ګذاري وکړي چې هلته سیاسي ثبات نه وي حقوقي ثبات نه وي ځکه یوازې سرمایه‌ګذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي هغه لپاره حقوقي بستر په کار دی هغه لپاره قوانین په کار دی هلته بل اخر هغه وګد محل کې ثبات په کوم خوامنځي نو دا غشاندې چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړه حتی دغه شلو کال کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې هم سرمایه‌ګذاري ونکړه ځکه چې دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکي لید نه مطمئن نه وو. نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه، نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي، یو ځای کې هغه خپل څادر کیږي از عامیانه اصلاح باندې، او بیا چې کله ضرورت شو نو بیا به د هغې نه استفاده کوي. اما په لنډ مهال کې د چین یوازې تشویش د افغانستان نه هغه امنیتی تشویش دی چې ای ټی آی هم تقویه نشي. اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تېر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا 130 میلیونه ډالر وو، او د افغانستان نه صادرات 14 میلیونه ډالر وو. ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې 503.5 میلیونه ډالر چینایانو واردات افغانستان ته، د هغې نه مخکې تر 600-700 میلیونه ډالر پورې رسیدلي وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي، او اوس بیخي 138 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا دا القوی سره، کې دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل، او هغه هم د کیفیت کار به وکړ چې سړک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې اروپایي اتحادیې او آسیایي بانکو نور ورکولې. نو چین په سرمایه ګذارۍ کې ډېر محتاط دی، او نه غواړي چې خپل هغه رسک یا خطر داسې سوی ومني ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي. بله مهمه مسله دا ده چې کله ته سرمایه ګذاري کې ته دغه سیمې او منطقې یعنی د دنیا په سطح باندې او د منطقې په سطح په ډیرو نورو مسایلو کې ته داخل کېږي، که هغه امنیتي مسایل دي هغه هم قیمت لري. نو دغه څه چې ګټې باید بېرته هلته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت اوسئ میاخیل صاحب. کور بدن یو اوریدونکی لرو، ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب محترم سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، ډیر ښه موضوع ده، ښه ملمنو شه تفسیر پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ فعلاً په دغه عرصه کې هغه پخوانی متخصصین وي خو صحیح دی، مګر په اوسنی وخت کې هغه تخصص چې د معدنیاتو په باره کې نور مملکتونه لري یا پخوا افغانستان درلود هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پوښتنه دا ده چې اوس دغه سنگ زغال چې فرضاً پاکستان ته صادرېدل، داسې اوازې لا هم وي چې په دغه سنگ زغالو کې قیمتي ډبرې هم صادرېدلې، یعنی قیمتي ډبرې هم په دغه سنگ زغالو کې دوی خو دا خاص تشبیه کولای نه شي، دا قیمتي ډبرې هم هلته تلی پاکستان ته، یا پاکستان هغه چان کوي هغه قیمتي ډبرې به زندهوي سره هغه به خرڅ کړي، دغه سنگ زغال به دوی ته بيخي مفت ورپاته سو. نو زما پوښتنه د میلمنو څخه دا ده چې هر یو چې جواب راکړي، دغه قراردادونه چې اوس کیږي پرځن یا د زمروتو یا د نورو دا خو په تصدی باندې کیږي 50% دوی ته ورکوي، یا 10% دوی ته ورکوي، نور یې هغه خوري. په دغه اوسنی عصر کې د دغه معدنیاتو استخراج چې تخصص هم نه وي، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده نه خوسته چا دی، او په آینده کې که چیرې دا قراردادونه کیږي فکر نه کوئ چې موږ به یو معدنیات به نه وي.
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون، وربشو میلمنو ته. حافظ صاحب تاسو دې ښاغلی پښتون خبرې هم په نظر کې ونیسئ، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې دغه څنګه چې دی اندیشنه لري چې متخصص خلک نه لرو، او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بله هم دا ده چې کوم هیواد چې منزوي بي په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري، نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډیره ګټه د هغه هیواد وي، او د چون لاس تنگ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبور ده چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد غواړي، مثلا چین که کوم شرایط تپی نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مسی عینک قرارداد په داسې شو شرایطو وکړو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا، خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ مهرباني.
اجزه پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی استاد فاروقی صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. میخیل صاحب ته مخکې مې احترام کړی و. داسې دي چې دا پښتون صاحب بالکل سمه خبره کوي، موږ باید خپل د قانونو څښتن وګرځو، باید په خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دی، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو او خام مواد پای صادر نه کړو، باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په عین زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید د افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبی افریقا او د شمالي افریقا لرو، او د مرکزی افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ول، یا مثلا د امریکا جنوبی ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تالاشو چور شو، خو هغه فقر او هغه بیروزګاري او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پات شو. یو دغه تجارب په کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملي رسمي ادرس ولرو، تر څو په بینی محافلو کې مونږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازي ګډون نشي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. نو په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي تر څو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو پاک لذت باید ارز وکړم چې نیکه مرغه تر هغه بریده پورې چې زه معلومات لرم تقریبا د 50 کالونو سره په دې خو یعنی اویا کاله کېږي چې افغانستان ملی کادرونه روزلی دي، یو تعداد تقاعد خواته وردانګري، یو تعداد اوس شتون لري اما د ویرې څخه وطن پریښي دي. یو که چیرې یو مسؤلیت شتون ولري او یو قانونیت وجود ولري او دلته یو رسمیت شتون ولري، دا خلک خپل وطن ته راځي او هم کافي اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس له نیکه مرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې موږ دغه سي همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی اسیا هیوادونو کې، هغه ته په روسیا او اوکراین کې دوی معدن ترلاسه کړي دي او په ډېر ښه صورت سره چلوي، او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکارا ډبرې چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان چې تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه محروم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړ شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوریک لحاظ، په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکا کې لرو، په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تاکید او تاکید په دې کې دی چې موږ باید د یو مقتدر موضع څخه کار وکړو. که چیرې موږ په رسمیت نه یو پیژندل شوی، هر څه چې هغوی وایي په موږ باندې تحمیلولی شي، د یو ضعیف موقف کې.
بل سم ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شغی شو، د چین او طالبانو اړیکې څیړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی. فاروقی صاحب، تاسو سره مو وعده کوم کړی و چې تر پای پوری بنه است، تاسو مصروف یاست، خو خیر دی، ویبل پښتنې تم که جواب راکې. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکی بندیزونه دي. په یو هیواد کې چې په یو هیواد باندې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونې هم مشکلات لري. که څنګه؟
یقین سره دا سره دا مشکل دی بانکی، بلکې دا خپل دی مشروعیت، بس خپل دی نور حقوقی، قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه‌گذارانو لپاره، تاجرانو لپاره، او هغه تعامل کوونکو لپاره په دنیا کې چې دوی علاقه لري، چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي، او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسؤلیتونه ادا کړي. زه فکر نه کوم چې هغه به دا زړه کړي چې دغه سیو موقعیت کې دوی سرمایه کاری وکړي. نو دما بس دا دی چې نه تنها دا بانکي تاجرات، بلکه د نورو تاجرات او نورو خطرات او نورو هغه احتمالي منفي حالات په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دي. دا ټول باید د دې کېږي چې سرمایه‌کاران د خپل سرمایه‌گذاري او د خپل پیسو د لګښت په اړه باندې دویم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه‌کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو معلومه ده چې اوس دنیا یو کلی جوړ شوی، او هر هیواد کې سرمایه‌دار وګړي خپل سرمایه او خپل امکانات تل لګي او خپله غینه ګټه پورته کوي. نو دغه لپاره به څه ضرورت شي په داسې حالت کې چې هلته تاجرات موجود دي، سیاسي شناخت نه موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونو په منطقه کې د امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې چې فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس لري ونه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه‌کاران په زیاته کچا او هغه په یو طویل مدت پروګرامو باندې خپل سرمایه او خپل امکانات کار وشي، او د افغانستان او افغانانو لپاره کار او د ودې د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو لپاره هڅه وکړي. نو دا یو د تاسف وړ بحث دی، ځکه کوم چې د ما مخکینی رایزم دا و چې د افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بین المللي سره د روابطو حالات د سرمایه گذاری لپاره ډیر یو مناسب او ډیر پزړه پورې او ډیر مورد علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله، ډیر زیات مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنز تر ډیره پوری د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبري وشو، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډیره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نور دنیا چې وایي، خصوصا لویدیځه دنیا، هغه وایي چې طالبان د شوزو او جنو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډیر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسو په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم دغه اندېښنې لري، او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا ده چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولی نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کیږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رش رامنځته کیږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي وختنې چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي.
که چیرې موږ د حقوق بشر مسائل مطرح کړو، ډېر داسې هیوادونه دي چې هغې حقوق بشر اصلا منی نه، اما بیا دنیا ورسره تعاملات لري او پرسمیت هم سره پېژني، راکړه ورکړه هم سره لري. نو چین هم لکه مخکې هم چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپلو ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسني لنډ وخت کې د دې امنیتي هغه ستونزې چې کومې دي غواړي چې هغه اضافه نه شي، او ای ټی آی ایم په افغانستان کې فعال نه شي، طالبان د هغې حمایه ونه کړي، او بالاخره چین ته یو درد سر جوړ نه شي. او دا ویره ورسره ده چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال نه کړي، ځکه د طالبانو د راتک سره ټول ملک کوسه پورې تشویش لري، هم ګاونډي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دوی به په کومه خوا باندې زی او امنیتی وضعیت به څه رقم وي. ځکه چې اوس هم تاسو ګورئ څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور چې دا کړ چې د القاعده شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر، تاسو د بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اوریدلې وي چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا ده چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراولو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس کرس چې ورته وایي، یعنی معدن په خپله د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم، نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکانې د شیرزادو او چین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافي کړي، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې موږ ولګېدلو هغه معدن ویستلم بیخي بند کړل. هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله موږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکې شولې. هغه منابعونه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغې نه چې وچې شولې، نو په خپله امنیتي توسعه رامنځته شوله. ځکه چې بعضې وخت کې یو مقاله موږ پخوا ډېره لیکلې وه، ریسرچ په ایسای پی کې چې و، یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی. نو که چېرې بستر ورته جوړ نه وي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي بستر جوړ نه وي، د منابعو نه استفاده نه شي کولی، ولو که ته چاته اجازه د کار هم ورکې، د هغې نه ته کنټرول یې نه شي کولی، د هغې نه په صحیح استفاده نه شي کولی. نو دې ته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کومه استفاده چې دیونه کوي. نو په هغه صورت کې موږ یعنی بستر ته ضرورت لرو، اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی. نو چې هغه نه وي، بیا دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده.
ډیره مننه. سلامت اوسئ کوروادن. اوریدونکي لرو ځان راوپیژنې آزادي راډیو، مهرباني.
سلامونه سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني.
او مننه، خوشاله وسی ګربته محمد ابي احمدي هم بغلاله په تباشي ولا محترمه مېرمنو ته سلامونه وایي، ضروري وسی محترمه. او مننه، البته چې قانون په خپل باندې ویل یاده واخان بندر باندې تاسو راګیدي، البته به راځو سمونه باندې ولا کوم ته الګ الګ راځو زی پیپی ولا بیا هم یو توجیه راکې خو ډیر بننه وایي.
مننه، سلامت اوسې کور ودان. چې ټلیفون مو وکړو یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو ځان راو پیژنې نه، د دوی ټلیفون قطع شوی دی. ور بشو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دی واخان خبره دوی وکړه، دا لار څومره اهمیت لري؟ تاسو د بدخشان له جغرافیه سره بلد یاست. ځینې خلک وایي چې په دغه سي غرنیو سیمو کې د لارې جوړول ډېر سخت کار دی، او که جوړم شي شاید کال 12 میاشتې ورڅخه استفاده ونه شي. خو بیلابیل خبرې دي. اول تاسو د لارې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایس، بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته.
د منطقي سلولاري د کچيري ورغول شي او جوړ شي، دا بالکل د افغانستان د ود لپاره ډېر اهمیت لري. شرقي اسيا، جنوبي اسيا سره او غربي اسيا، بیا شرقي اسيا سره نخلوي، او د افغانستان اهمیت ډېر زیاتي کچيري دا کار وشي. خدا په تاریخي لحاظ دا لار خوشتون درلودل دا یو مهم برخه د ورېښم د لارې وي، او په نوم د سنگ چارپاره یو ځای هلته شتون لري په دا پنج کې، یا نږدې د پامیر خورد یا کوچنی پامیر څنګ قرار لري. یوه لار هندوستان خواته ته، بل لارې مثلا یوریشیا ته، بل لارې ایران او غربي اروپا ته، او بل لارې چین او د لری ختیسته نو کچیر غا ورغول شو ډیر خکار دی او لنی کمرغه د خوانی حکومت په دوران کې د بدخشان لاری چې ډیر خراب وي دا بالکل جوړ شوی دی په ډیر خاص ستاندرد سره د تخار از خطر بدخشان پورې د کندز خطر تخار پورې بیا د کشم د بدخشان از خطر فیض آباد پورې بالکل یو ګران قیمت لار ده چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګیدلی دی بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لار جوړ شوی دی چې هغه په ډیر خستندر دی بیا د بهارک څخه یو سل شپږ کیلومتر دننه په د پامیر کې تر شکاشمو پورې لار غزیدلی دی یوازې پنځوس یا دو پنځوس کیلومتر لار پاتې دی بندر ته یعنی ډیر تر ډیره بریده پورې دا لار جوړ شوی دی رغول شوی دی او هغه هم لکه چې دا طالبانو چارواکي ویلي هغه باندې هم کار روان وو په چټکتیا سره او بشپړ شو او زموږ
حافظي صاحب سوال دا دی چې کدا لار جوړم شي آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي اوس داسې چینایي رسنیو ویلي دي چې هغې خواته ګمرک نشته سم سړک نشته او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یو ښار سره ډیره فاصله لري
خو داسې دي چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما د دې سیاسي او امنیتي دلایلو سره نو غواړي چې د افغانستان د اقتصاد ورته ډیر مهم نه دی مثلا چین چې سلویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو پنځه سوه میلیون ډالر یا یو میلیارد ډالر ډیر پیسې نه دي د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شیان ورته ډیر اهمیت لري نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لاره خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نه شي دا اسلام پال خلک یا دا افراطی مذهبي خلک کالته نفوذونه کوي په هغه کې ایغور سیمه کې کانادا په تخنیکی لحاظ دا لاره تقریبا غزیدلې دی او مشکلات نه لري او دا کسی چې دا خلک وایي شپږ میاشتې بند دي او یو کال خلاص دی دغه
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډیر زیات دی شاید چین لپاره نه وي د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وي چې د گاونډیو د نورو گاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمی شي کڅنګ
دا سړي چې مونږ په دغه کله ډیر تحقیقات کړی دی تر څو خپل ورغلیم د چین لارې تر هغه تشخرغان پوری چې مونږ گاوند ورسوالې ده او دی خو څه هم ورغلیم تر اشکاشه پوری او د بدخشان دی ولایت دی اوتاق مرستیال او یو بل رئیس وو دوی ته می وظیفه ورکړل چې لار شالته چې څو کانتینر مال راولي ځکه چې د پاکستان لارې بندې وي د ایران لار هم ډیر اوږد وو او ډیر غیر اقتصادي وو دوی وکول چې یو ولس کانتینر مال په یو اونۍ کې د چین څخه بدخشان ته ورسی او په هر کانتینر کې دوه تر دوه نیم زره ډالر زمون پګات شو یعنی تخفیف راغی په
لګښت شو چې دا خبره
په زماني لحاظ الته د پاکستان لري شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې وخت په بر کې نیو او دا د دې سبب ګرځل چې دا سړی فساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد اول بین لړشي سوداګران ډیر منتظر شو هغه وخت کې زمون 15000 او 900 کانتینر واردات د چین وو بیا مونږ دا اټکل وکړ چې موږ کولی شو دا لاره په خپل چین سره ونخلو او لندیز می هم هغه وخت وکړل د کمیټې اقتصادي شورا وزیران ته ما درج وکړل دا پنی ولسمشر رانه ته هم ویلی دا رسمان دی او تاسو د آدرس څخه چې دا حد اقل په هغه وخت کې تقریبا 7 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو او د زمان لمخې د شپږ و میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخليدل او دا ډیر زمونږ په ګټه وو او د راکلي ورکړي لپاره ډیره ګټوره خبره وو نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل باندې
بله
لاري نوې مقصد د پاملرنه ورته نو شوې اوس په دې چې تر سالګه څخه بد سندې مشکل لار نه دي
بله
دې چې یو تر هغه سی ورته یو شین جوړ شل ته او دا اوس خو رسیدلې دي هغه پاته
بله
یو کوتل لري او لوړ جوړ لري خو یعنی دې استفادې وړ
بله ډیر مننه.
اما مشکل دا غدي چې چینایان په رسمیت نه پیژني، چینایان تر اوسه پوری د اجازه نه ورکړي. او بین دول یو قرارداد باید وسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ پرسود رسمان د بندر خلاص.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. په واشنگتن کې د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده. د دوی خبري به هم سره واورو.
په دې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل. او آیا دا د دې معنا لري چې چین د طالبانو رژیم پر سر پیژندلې ده کنه؟ په دې باره کې خبرې ډېرې دي، سوالونه هم ډېر دي. د ځینې هیوادونه دا پوښتنې کوي، په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کوي. د چین دا خبره روښانه کی چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او نور هیوادونه دا پوښتنې کړي دي. په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړي دي. په دغه نږدې وختو کې په دا څو ورځو کې د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی، مګر هغه داسې وضاحت دی چې په کې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي. چین ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، دوستانه اړیکې لري، او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي.
بله ډیر مننه له ښاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولې وو. ور بشو نور ملمنو ته. فاروقی صاحب تاسو له هم را سره سکور مدان چې حوصله مو وکړه. مخکې دا یادونه وشوه چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي، کومه پروژه اجرا کوي، کارګرم خپل وروړي او حتی ټول وسایل خپل وي. د چین پنګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي. د پنګونې یو هدف دا وي چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي. د چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزورې ده. دا څنګه ده؟ دا خبره حقیقت لري؟
بالکل واقعیت لري. تاسو کوم حکم لا شي د افغانستان په تاریخ مخکې د انقلابات د کودتاګان مخکې دی په علازت ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې د ودری پروژې غټي پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان او نساجی د بګرامي او د سیدودری نور د چرګانو یو پروژه وه. دا ټول پروژو کې د چینانو خپل کارګران وو او هغه فعالیت کاوه. په دې اخر وختو کې چې دا چینان په افغانستان کې زموږ سره په کابل پانتون کې د شپږ میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپل تقریبا 10% خپل د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو. تقریبا 80% افغان کارګران استخدام شوي. اگر دا په ماته قرارداد کې وسربېره د دې چې ما خپل زغت تلاش وکاو چې دا انبل ته د افغانستان د کارګران په ګټه راتي چې مګر دې هم دا پالیسی و چې پرې نه کړو خپل متخصصین او خپل کارګران باندې دوی اعتماد کاو او په غوې په هدف هم اقتصادي هدف نه شي هم غوډي خپل فرمایي چې کار اچي خپل کومکونه چې کی دیږي په څنګ کې لکټانو هیوادونه د زولري دوی خپل برلاسه لري او خپل خارجو تحمیلي. نو یقین لرم چې شینانو پروژې افغانستان کې د معدن پروژې کله نور اقتصادي سکتورو کې وي دوی خپل دا پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلي او خپل په د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړې په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌کاری لري. همداسې چې تجارت لري، راټول کړي امبال او د اقتصادي تعاملات لري. په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژو باندې تعاملي او په افغانستان کې مخکیم کړي دي او د جمهوریت په دوره کې په هغو پروژو کې چې دوی کار کاوه په پروژو کې چې دوی اساسي قراردادو کې دا خبره مطرح وه چې دوی به د خپل کارګران راولي افغانستان د پاره د جمهوریت په وخت کې یو پروژه دی وعده کړې چې لږرو کورونه دی جوړې چې متاسفانه په هغه کې دوی پاتې راغلل. او په هغه پروژه کې دغه اصل نظر کې نیول شو چې دوی د خپلو کارګرانو او خپل هغه څوې د مخکینه تولید شوې پارتونه د چین برابر دی. او په هغه کې دا دوی د کار وکاو په هغه پروژه کې، مګر هغه پروژه بیا کامیاب نه شو او دوی خپل هغه تعهد تر سره نه کړل چې په هغه کې دا مشاینه کې دا پروژه په تابع کول وی دا پس ناکام شو ناسی تیل دی پراغی که شمال که وقعی و دقیق اکثر پروژو که دوی همدقا برنامه دی و دوی جز دی پروگرامون همدقا دی چه باید خپل کارگر و خپل متخصصین و وسیله بانی پروژو کرد
دیره مننه سلامت و سی کور بدن میاخل سیب د چین په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي سره لدی چې تاسو ول چې چین یو ډیر اندیشنه صرف لاغه سختري زده دی حقوق کنټرول غواړي لیکن چین د دې لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ورسره سیالي لري له روسیې سره هم پټه سیالي لري او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا سره وصل کړي د دې د اتصال کړي افغانستان دی ترڅو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی په دې کې څه وایست
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو رابطه ولرو تجارت ولرو د افغانستان په ګټه باندې دی مګر چین افغانستان ډیر کړنه کې چې بایپاس کړی دی یعنی په دې معنی باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دیو لري نو دا هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه
وان روټ یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره لري منځنۍ آسیا به لدی خو سره باید د افغانستان لري وتړل شي
نه زه په خپل ازبکستان ته تلم ما غو د دغه پروژه د ازبکستان د همدغه د تاجکستان او ترکمنستان لري ور چې اعلان سره وصل کی اولته دیو جدي کار نه روان کړی دی پر اوس کال زه ازبکستان کې هم یعنی ما ولیل چې دیو عملی حالت سره کنه لګی دی جوړه او وصل کړي وو کا افغانستان سره وصل شي وړي اما ما خو مخه مرزو کې چې دیو په لند وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکی اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې غیو دا پروګرامونه شروع کړي چې د دنیا سره ونخلي هغه وان روټ وان بیلټ یو سره کاو یو کمربند پروژه عملی کی اما پاکستان کوم تاسو ګوري چې د امنیتی مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه الته عملی کی تاسو اوس بلوچستان کې ګوري الته امنیت خراب شوی دی او الته بیا رقابتونه نور منطقوي رامنځته کیږي په تور د مثال په خپل ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي هغه غواړي چې بهر فعال شي همدغه وان روډ وان بیلټ چې کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان نه لږ سړی وځي رقابتونه نور هم سره اضافه کیږي نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي کچېره افغانستان د رقابتونو مرکز شي او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي نو ما مخکې مرز وکړ چې بیا موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامنځته کړو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه دوه جانبه ګټې چې کوم یو دي هغه تامین کړی شو نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې دغه سټیټس کو کوم حالت چې کوم یو دی دا د افغانانو په ګټه مهمه ده دا باید تغییر پیدا کړي اما تغییر هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې قانونیت ته یو قانون اساسي په ملک کې وي مشروعیت نظام وي ولس په نظام کې برخه ولري تر څو چې هغه رانشي نو دا به فقط لکه
مننه سلامت اوسه ډیره مننه میا خل صاحب کورودان افیزی صاحب مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمیر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښه کله د سریلانکا مثال ورکول کیږي کله د افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداری ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي په دغو هیوادو کې چین څه کړی دی کله چې لاند راتو وایست
پد خپل د شتمنۍ سشتن ووسی او کله چې خپل دا وسونه لري نور هی ودونه په مختلفو درجاتو سوی استفاده کوي دا موقف څخه برلاسي موقف څخه چینایان د ګوادر کې او حتی ایران سره سریلانکا سره په تیری بیا میانمار سره او نور هی ودو سره دوی تقریبا په بیا رانی شي مثلا یو بندر وای چې دا بندر زما شو دونه پیسې در کوم درته واکې زما دي دا په خپل د یو بل هیواد قلمرو وي دی یو بل هیواد شتمنی وي او جغرافیه وي خو دوی واکې د دوی په لاس کې وي او دوی په دا غاکل سنه کوي، یعنی مجامله نه کوي، په صراحت سره وایي چې دونه پنګاونه کوم، دونه پیسې در کوم، دا زه زما شو.
بله سم.
او دا زما له نظره دا د هیوادونو د ارزي تمامیت په خلاف یو مسله.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه حافظی صاحب، د خبرونه وخت هم دومره و. ډیره مننه د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی، او همدرس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندویو.
اے وایم کور دې لګلې ډاکټر عاشق الله خان، لکه چې دوی مات مصیبت نه تر پوزه رسیدلې.
یاره چنار ګل سزر ته وایم، پر اختیار شې مصیبت نه مې اور اغیستې، نه پوهېږم چې څه ور سره وکم.
درنو اوریدونکو، دا چې مات مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې، د هیلو وړانګې رادیو ډرامه کې د ازادۍ رادیو له څپو مې راوي.
د هیلو وړانګ رادیو ډرامه د ازادۍ رادیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.